السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخینې و بجه شوې نیسا جملیم په دې خبرونه کې به د خیبر پختونخوا د فاټا پاړه ځنې ریپورټونه واره د غسی 19 پروګرامونه میډیا او ځوانان او د رنگونو نړۍ هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن نه واورو
پاکستان حکومت په گلگت بلتستان کې د هلیکاپټر او پریوتو په پیښه باندې نن د ویر مانځلو اعلان کړی. په خبر پښتونخوا کې د ټریفک په دوه جلا جلا پیښو کې دوه کسان مړه او شاوخوا ډېر ژوبل شوي دي. او د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو له کرکټ میدانه ځان سره په بوتلو ځوانانو کې څلیرش خوشي کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت په گلگت بلتستان کې د هلیکاپټر را پریوتو پیښه باندې چې پکې د غیر ملکي سفیرانو په ګډون و کسان وژل شوي نن د ویر مانځلو اعلان کړی. د مشالډو خبریال وایي د دغه مړو شوو و واړو مړي او جوبل شوي 12 کسان نن اسلام آباد ته رسول شوي دي. د پاکستان د بنوچورو سکرتر اعزاز احمد چودري پرون ماسخوتن په خپل خبري غونډه کې د وسلوالو هغه ادعا رد کړي چې وایي دغه هلیکاپټر هغوی راغورځولې.
ٹیکنیکل مسئلہ وا اول کی گی چې د دې انجن فیل شوی وو. بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو ټیکنیکی مسئلہ وا چې ورسره هلیکاپټر راغلی.
د ایزاد احمد چودري په خبرو په پیښه کې د هلیکاپټر دوه پیلټان مړه شوي او په جوبل شو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیشیا، لبنان، سویډن او د رومانیا د سفیرانو په ګډون اته کسه بهرنیان دي چې هسپتال ته لیږدول شوي. دا پیښه پرون په داسې مهال وشوه چې د پاکستان وزیر اعظم مشرف د ګلګت بلتستان د نلتر په سیلاني سیمه کې د چیرلفټ د یوې منصوبې پرانستلو ته د یو شمېر هیوادونو سفیران او بهرنیان میلمستیا ته وربللي وو. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلی چې وایي د کوزدیر په حلقه پی کې 95 باندې شو وروستیو زمینی انتخاباتو کې ښځې له وټونو اچولو منع کړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون مازدیګر د میرمنو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په یو خبري غونډه کې د یاد کار لپاره په سیاسي ګوندونو نیوکه وکړي او د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې د کوزدیر په یاد حلقه شوې ټاکنې دي غیر قانوني وګرځوي. بلخو الیکشن کمیشن پرون په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سکه سمګام پروتوکول مخکې یې د خبر پښتونخوا چیف سیکرټري او د یاد حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې د خبرې دی وضاحت وکړي چې ولې میرمنې له وټونو منع کړل شوې دي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډز وژلې. د چارباغ پولیس تھانې مشر ایس ایچ او حیات علی شانن مشالډو ته ویل چې تیره شپه په دې سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړو چې هسپتال ته یې په لاره سا ورکړه. د وژنې پړه تاریخي طالبان خراساني ډلې پر غاړه اخیستې. یاد دی چې څو ورځې وړاندې هم د سوات په کمبر سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې یو غړی اکبرعلی ناچار وژلی و. په سوات کې په تیرو شپږو میاشتو کې اته کسان د هدفي وژنو ښکار شوي چې د ځنو پړه وسلوالو طالبانو منلي. په خبر پښتونخوا کې د ټریفک په دوه جلا جلا پیښو کې دوه کسان مړه او شاوخوا ډېر ژوبل شوي. په یاده صوبه کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه چارواکو نن مشالډو ته ویل چې تېره شپه د پیښور په مفتي محمود پول د سوالو یو بس واړېدو چې پکې د بس کلینر مړ او دویش نور جوبل شول. بلخو له دې وړاندې پرون د چرسدې په رزړو سیمه کې د واده د جنجانو یو ګاډی اوخته وو چې پکې یو تن مړ او ته جوبل شوی دی. یاد وي چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې هر کال پکې د ټریفک لپی خو یو شمېر کسانو ته مرګ جوب راوړي. د خبر ایجنسۍ په باړه کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال خپلو کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې دوی ویل چې کورونه، هسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي او د پاکو بو د نشوالی په ګډون نور یو شمېر ستونزې لري. د باړي سیمې یو مشر ابراهیم افریدی وایي حکومت لر پکاره چې کډوالو ته لستنه دوه مخې ټوله سنتیاوي برابر کړي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کړل شوو د باړي د کاخېلو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ سرته رسېدلې او ډېر زر به د نورو قومونو لپاره هم د ستنېدو پلان اعلان کړي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو له کرکټ میدانه ځان سره په بوتللو ځوانانو کې څلیرش خوشی کړی دي. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل پرون مشال ویل چې وسلوالو دغه ځوانان د قومي مشرانو په هڅو او جرګو را خوشی کړی او درې تنه لا هم له هغوی سره برمته دي. د یوې برمته شوو کسانو هیڅ ډول حکومتي دنده نه درلوده. ټول یې د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي دي. یادوي چې وسلوالو د زیارت پر ورځ په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان برید کړی و چې نهو کسانو ته د مرجوب لړولو تر څنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره برمته په دویم نړیوال جنگ کې د نازی جرمني خلاف د ګټې او یایمې کلیزې په موخه نن د روس په سرخار ماسکو کې یو لوی پوځي پرېډ روان دی. په دې پرېډ کې شاوخوا 14,000 پوځیان برخه اخلي. په دې موخه د روس ولسمشر هم موجود دی. د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده خار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عرب دولتي ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده خار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی. د سعودي عرب جازونو تېره ورځ د پمپلیټونو په غورځولو سره د هغه خار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی و چې د سیمې په وخت تر 2 بجو دا خار پرېږدي. د عراق په مشرقي برخه کې د شیګانو یو عبادت ځای مخې ته په 2 غبرګو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. ځایي امنیتي چارواکو ویلي دي چې دا پیښې پرون هغه وخت شوي دي چې کله خلک د جمعې لمونځ د ادا کولو وروسته له جومات راوتل چې له بارودي موادو ولاړ ډک ګاډی وچاودېدو. له دې وروسته چې کله خلک د ژغورنې د عملیاتو لپاره راټول شول نو ځانمرګي برید وشو. په دواړو پیښو کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي. او د برسانیا په ټاکنو کې محافظه کاره یا کنزرویټیو ګوند 2 اکثریت ترلاسه کړی. د ډیوډ کیمرون په مشرۍ کنزرویټیو ګوند په ټول ټاکنو کې خپل ټول سیال ګوندونه تر شا پرېښودل او له دې سره یې د راتلونکي دورې د واک چار یو ځل بیا د خپل ګوند پر غاړه کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار الله مومند اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې په ګلګت بلتستان کې د هلیکاپټر درغورسېدو په اړه چارواکي وایي دا پیښه د ترهګرۍ نه بلکې د تکنیکی خرابۍ له وجې شوې. د فاټا قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره وایي باړې ته د کاخلو کډوالو د ستنېدو عمل پای ته رسولې.
د اوبو مسله هم د کورونا خراب شوي دي نو دا مسلې خو د مونږ زیاتې دي چې کوم سکولونه دي او هسپتالونه دي دا هر څه د مونږ ګران شوي نو دغو شیانو مونږ ته سخت ضرورت دی.
پونیس پروګرام میډیا او ځوانان کې باور چې پښتانه ځوانان ټولنیزې رسنۍ ولې کاروي.
په سوشل میډیا باندې تاسو ته خپل مرضی وي چې تاسو څه اورېدل غواړئ څه کتل غواړئ. دا نه ده چې لکه ټي ده ته ټوله ورځ ناست یو کوم شیز چې ته اورېدل غواړئ یا کوم شیز چې ته کتل غواړئ هغه تاته هغې نه.
او د نور رپورټونو تر څنګ اونیز پروګرام د رنګونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د هلیکاپټر راغورسېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي اسلام آباد ته رسول شوي دي. په دې پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. نن وزیر اعظم نواز شریف په ټول هیواد کې ماتم هم اعلان کړی دی. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورت کې.
د جمعې په ورځ د ګلګت نلتر سیمه کې د هلیکاپټر پیښه کې د وژل شوي کسانو مړي اسلام آباد ته راوړل شوي دي. په نور خان ایربیس د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف، د فضائیه مشر سهیل امان، خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او نورو سیاسي او پوزي مشروالي موجود وو. په دې موقع پوزي مشر او نورو پوزي افسرانو مړو ته سلامي وړاندې کړه. خپلو خبرو کې خارجه سکتر وویل چې دا د ټول قوم د پاره لوی غم دی او مړي به د ضروري کاروایي وروسته یو ورځ دوه کې د پوره اعزاز او احترام سره خصوصي جهازونو کې متعلقه ملکونو ته ولېږلی شي. بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف د ټلیفون د لار د ناروې وزیر اعظم سره خبرو کې د هغوی د سفیر او د ملیشیا د وزیر اعظم سره د سفیر د کور ودانې په مرګ غم راضي ښکاره کړې ده. د دې نه وړاندې بیګا خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری د خبري غونډې دوران وویل چې پیښه ترهګري نه بلکې تکنیکی مسله ده. دی وی تکنیکی مسله وا او ویل کېږي چې د دې انجن فیل شوی و. بلیک باکس په لاس راغلی او هغه هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو تکنیکی مسله وه چې ورسره هلیکاپټر د ده په خبره د جوبلو درملنه روانه ده، خو د انډونیشیا د سفیر حالت ډیر ښه نه دی. اعزاز احمد چودھری زیاته کړه چې د پیښې پلټنې هم روانې دي. سمدستی توګه پوځي مشر راحیل شریف د بریګیډیر په مشرۍ کې یو بورډ جوړ کړی چې د پیښې پلټنې وکړي، او دغه بورډ خپل کار شروع کړی دی او ډېر زر به پته ولګي چې د پیښې وجه څه وه. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف نن ټول ملک کې د یوې ورځې سوګ اعلان کړی او په ټولو سرکاري او غیر سرکاري ودانو به کامی بیرغ نیمکه خووي. نوموړي درې وفاقي وزیرانو ته د مړو سره د هغوی ملکونو ته د تلو هدایت هم جاري کړی دی. د یادونې ده چې پرون د جمعې په ورځ د گلگت پنل ترسیمه کې د هلیکاپټر را پریوتو په پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه او ځینې نور جوبل شوي وو، او طالبانو د دغې پیښې ذمواري قبوله کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په کوز تیر کې د زمینی انتخاباتو پر مهال ښځو ته د ووټ حق نه ورکولو په اړه لا هم احتجاج روان دی، خو په دې کې هغه وخت پرمختګ ولیدل شو کله چې د جمعې په ورځ ناوخته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري د کوز تیر ریټرنینګ افسر اوو واړو امیدوارانو ته نوټس ورکړی. د کمیشن په خبر پاڼه کې یادو کسانو ته حکم شوی دی چې د دې موضوع په اړه د مې تر 14 نیټې پورې خپل تفصیلات چمکړي. نور تفصیل دریاس مسخیلنا.
کوز دیر کې چې کوم زمینی انتخابات شوی، چې کوم د سراج الحق د سینیټر جوړېدو وروسته دغه حلقه خالی شوی وه او په دې باندې مقابله وه 13 ورځ. نو هغې کې چې کم ټول اوټونه وو نو هغه خو څه د پاسه 1,00,000 نه زیات اوټونه وو. دغه رنګ د ښځو پکې هم د 50,000 نه زیات اوټونه وو، او دغه چې کوم اوټونه وو نو دا اعزاز الملک چې کوم د جماعت اسلامي غړو نو هغه ګټلي. بادر خان د عوامي نیشنل ګوند هغه په دویم نمبر وو. خو په دې کې دغه خبره ډېره لویه راغلې وه چې ښځو چې کوم د 50,000 نه زیات اوټونه وو هغوی پکې ووټ نو یو ووټ هم نو اچولې. د هغې وروسته په میډیا باندې مختلف خبرونه راغله، او بیا پرون الیکشن کمیشن چې کوم دی نو بیا په دغه خبره باندې نوټس واغست او په خپل یو چې کوم پریس ریلیز یا خبري خبر پاڼې جاری کړې. په هغې کې لیکلي چې مونږ په دې خبره باندې مونږ ته ډېره اندېښنه ده چې ولې یوې ښځې هم ووټ نه دی اچولې. آیا په دغه علاقه کې کم داسې حالات یا کمې داسې مسلې وي چې د هغې په وجه باندې ښځې ووټ اچولو ته نه دي پرېښودې شوي؟ دغه لړکې الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټري نه او د ډسټرکټ ریټرنینګ افسر نه، د کوم چې د کوزبیر ډسټرکټ ریټرنینګ افسر، د هغه نه جواب غوښتل دی. ورسره چې په دغه ووټونو کې کم اووه امیدوارانو د هغې ته هم نوټس لیکلی دی چې هغې هم خپل جواب او خپل وضاحت وکړي چې ولې داسې قسم حالات جوړ شوي یا داسې څه وجه وه چې په هغې په وجه باندې ښځو چې کوم دي نو هغې ووټ نه دی اچولی، یا ښځې د خپل ووټ یا د حق نه محروم کړی شوی. نو دی د 14 تاریخ پورې، د روانې میاشتې 14 تاریخ پورې څه جواب ورکړي، او د هغې وروسته بیا الیکشن کمیشن نور چې څه فیصله کوي یا څه اکشن اخلي هغه فیصله به بیا دی وروسته کوي. تر 14 تاریخ پورې دوی ته نوټس ورکړی دی.
داوری اسمو ساحل خود انتخاباتي کمیشن له لوري د خبر پختونخوا چارواکو ته تر نوټس ورکولو لمخه په پیښور کې د خصو د حقوقو د سار یو غیر حکومتي کمیشن هم تیر مازیګر په یو خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې انتخاباتي کمیشن دی د لوړ دیر زمینی ټاکنې غیر قانونه وګرځوي. په غونډه کې دا هم ویل شو چې باید حکومت یو داسې قانون جوړ کړي چې لمخې د غوندونو پر ضد کارروایي کیږي چې خزي د ووټ ورکولو له حقه محروم وي. تفصیل د غلام غوث پر رپورت کې.
تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د ښځو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په کوز دیر کې په تازه زمینی ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو لخوا ښځې د ووټونو ورکولو نه په لرې ساتلو سختي نیوکې کړې دي، او د ښځو د حقونو د څارنې د کمیشن مشري نیلم تورو له الیکشن کمیشنه غوښتنه کړې ده چې دا زمینی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځولې شي.
کانسټیټیوشن حق ورکړي، ذاتی حق او چلے شوی دے دا ڈے غلط کار شوی دے مونږ سرکار نه دا ریکویسٹ کو دا ڈیمانڈ کو ریکویسٹ نه ڈیمانڈ کو چې دا الیکشن نل او وائٹ کنسیڈر کی چې کم ملک 52% پاپولیشن ریپرزینٹ نه کی هغه ملک بس ترقی کی
د دې خبری کانفرنس پر مهال د دیر د سیمې سره تعلق لرون کی د خزو د حقوقو مبارزي شاد بیگم بیبی مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده حکومت داسې یو قانون جوړ کړي چې تر مخه د خزو د ووټونو اچولو بغیر ټاکنې غیر قانوني وګرځولې شي.
د سیده چې په نور دل کې چې کم سیمه ده د دې غونټه چې کم نور خوښه ده کم زیلې دي ملکن ډیویژن کې پټې کې دا اول نظم نه ده بلکې زه وایم چې زموږ خدا بس قسمتي ده 73 نه تر اوسه پورې زموږ په الته په سیاسي عمل کې د خزو شرکت هغه شانتي نه ده کم چې سونه پور زور پکار ده تر څو پورې چې حکومت پاکستان او د دې عدلیې صدیق قانون سازی نه کړی چې کفرت کا په کوم علاقه کې د خزو ووټینګ نه شوه د هغه پولیټیکل پارټي ريجستریشن چې یو سیمبولیکلی پر پاکستان کې نه منسوخ کړي چې د قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټي ته ویلې شو کتا د دې پولیټیکل خزو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه موږ په تاوان دا مقدمه کوو.
شاد بیگم بیبی زیاتوي چې کچيري سیاسي ګوندونه وواړي نو سرنګ چې دوی له د خزو د ووټ اچولونه د منکولو چل ورزي نو دوی له دا چل هم ورزي چې سرنګ به خزي ووټ اچولو ته حسوي
او خزي چې کوم دوی د خزو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه د پولیټیکل پارټي نه چې په کوم ورځ دوی د ځنه اګری شو د پولیټیکل پارټي نه چې څنګه د بنچ ورزي دوی د خزو د فریډم ورکول چلم ورزي.
د خزو د حقونو د سرنی صوبایي کمیشن په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې دوی به په صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن هر ډول فشار اچوي چې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي ټاکنو کې په هیڅ یو ځای کې په ټاکنو کې خزي د خپل رای ورکولو نه پاتې نشي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او د پارلیمان پخوانی غړی بشرا ګوهر د کوز دیر په انتخاباتو کې خزو ته د ووټ د حق نه ورکولو پر ضد په الیکشن کمیشن کې یو احتجاجي مسوده جمع کړې ده. خو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي خزې په خپله رایه ورکولو ته نه دي حاضرې شوې. نور تفصیل د شاهین بنیري په دې رپورټ کې.
د پښتونخوا د کوز دیر د حلقه 95 په ضمنی انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د جماعت اسلامي کاندید اعزاز الملک 13,098 ووټونه اخیستي دي او بریالي ګرځول شوی دی. د هغه په مقابله کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید بهادر خان 14,822 ووټونه اخیستي دي. د کوز دیر په دا حلقه کې د خزو 35,819 رجسټرډ ووټونه دي. خو ولې د راپورونو تر مخه په دغه زمینی انتخاباتو کې یوې خزي هم خپل رای نه دا ورکړي؟ د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او د پارلیمان پخوانی غړی بشرا ګوهر مشال لیډو سره په یو مرکه کې ویلي په مقامی کچ ټول سیاسي ګوندونه د دې ذمہوار دي چې خزي د ووټ یا رای اچولو د حق نه بے برخي کړي دي. بشرا گوہر زیاته کړه چې د دې پر ضد په الیکشن کمیشن کې خپل اعتراض جمع کړی دی.
د لارډم چیف الیکشن کمشنر دفتر ته او ما ورته یو ریټن کمپلینټ ورکړی دی او زما په خیال دی کې زما څه شک نه دی په کار چې ټول لوکلی انوالو دي په دې کې. ما ورته ویلي چې یو خو نوټس دی والی هغه خپله ځکه چې 53,000 پلس چې ووټرز دي ريجستريډ ووټرز دي آی کی یو کس هم ووټ وانه چي نو دا خو یو سیریس خبره ده. او دا د پروف وګڼي چې دلته کې یو اګریمنټ شوی دی ټیک دی ځان دې مطمئن کی نوټس دی والی او دی په بیسز باندې دا الیکشن نل اند وویډ کی.
د قانوني چارو کارپوه شیر محمد ایډوکیټ وایي خزې د رای د حق نه بې برخې کول د پاکستان د دستور پر ضد یو عمل دی. خو الیکشن کمیشن دا انتخابات هله ابس ګرځولی شي کله چې د دې پاخه ثبوتونه وي چې د رایو په ورکولو کې د خزو مخه نیول شوې ده. نوموړي وویل
زما خپل رای دا چې دې کمپلینټ باندې الیکشن کمیشن دا الیکشن نه لمرشي کوي دا غوږی دا چې یو ووټر چې دی کله مرځي په سټیشن ته ووټ اچول نه راځي نو د حکومت د الیکشن کمیشن دا ځواب نه جوړیږي چې تاسو زور پر سټیشن ته راوړي دا ووټر چې دی دا د نیمې یعنی حلقې ووټر چې دی خاص انا دا چې د هغه منکوړو لپاره به یو ثبوت پکاروي
بلخوا د جماعت اسلامی امیر سراج الحق د زیارت په ورځ د میډیا سره د خبرو په وخت ویلي چې د هغوی ګوند د ښځو په ووټونو څه بندیز نه دی لګولې او ښځې په خپله خوښه رای اچولو ته نه دي حاضر شوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
بیگا د خیبر پختونخوا په چارباغ کې نامعلومه وسله والو د امن کمیټې غړي عبدالرحمن اسد وژلې دي. چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د امن کمیټې اته غړي وژل شوي دي. د سوات لویه برخه یو وخت د وسله والو طالبانو په واک کې وه، خو په 2009 کال کې پوځ عملیاتو کړل او سیمه یې بیرته په کنټرول کې واخیستله. که څه هم ځایي خلک تر ډېره حده له امنیته ډاډمن دي، خو وایي اوس هم هدفي وژنې دوام لري. په دې اړه عبدالحی کاکړ د سوات قومي جرګې لویان احمد شاه سره مرکه کړي او لاغه یې پختري چې دوی له امنیت سمرا ډاډ مند دي. نو غوايي
تر دې حدا پورې خو امن بحال شوی دی او خلک د خپل د ژوند هغه حالې ځلې چې هغه روان دي. خو کم خلک چې دلته کې د دې حالاتو باندې आवाज پورته کوي، هغه د معاشري چې کم هغه اوپینین لیډر دي، د معاشري سترګې دي، هغه ته وسوم خطرې دي. او په خصوصي توګه باندې کم خلق د امن کمیټیانو سره اړیکې شامل دي او یا د جرګو ممبران دي یا داسې پارټیانو ممبران دي چې هغه د دې ملټنسي خلاف دي، نو هغه ته وسوم دغه فکروانه ده او وختن په وختن هغه ټارګټ کیږي.
مچا یو بل اهم سوال دا دی چې ډیر وخت یعنی زیاتره د وجل کسان خو دي یا د جرګې دي یا وجل سوي یا د امن کمیټې دي، خو هلته د پاکستان فوج هم موجوده دی، پولیس هم موجوده دی، د هغو د وژلو دومره زیات خبر نه راځي لکه کوم چې د امن کمیټې یا د جرګو راځي، یا که هغه هم وژل کیږي کنه د هغو وژنه ډیره کمه ده.
نه دي، د هغو وژنه خو تقریبا اوس نشته، ځکه چې دا ډېر وخت شوی دی د پولیس یا د آرمی د خلکو وژنې تقریبا ختم شوی دي په دې ورځو کې.
وجه څه ده چې ځکه چې اصل خو د طالبانو تک ماتې ورکړې ده، که جګړه کړې ده، هغه مخامخ فریق خو هغه دي، هغه نه وژل کېږي. تاسو د جرګې یا د امن کمیټې غړي وژل کېږي؟
خو دا خبره ده چې هغه کوم اپریشن دي شوی د هغې نه وروسته دلته چې کوم دهشتګر دي هغه کافي کمزوري شوي دي او د دې هغه پاور نشته چې اوس په آرمی باندې یا د پولیسو په خلکو باندې ورشي. او کوم چې د جرګو یا د امن کمیټې خلک وژل کېږي، نو په هغه باندې خلک ګوته پورته کوي چې آیا دا واقعي د دهشتګردو هدفونه دي او که بل په دې ملک کې داسې قوتونه دي یا د بهر ملک یا د ملک دننه داسې خلک شته چې هغه په مختلف بیت کې راځي او دا خلک وژني. ځکه چې تر اوسه پورې څومره خلک هم وژل شوي دي، دا هغې د یو کس هم هغه ټارګټ کلر چې دي راځي چې یو کس تر اوسه نه دی نیولی شوی چې دا هغه کس دی. او دا مونږ عوام ته پېښ کړو یا مونږ عدالت ته پېښ کړو یا د قانون د لارې هغو ته سزا میلاو شوه، نو بس هره پېره دا وه چې نامعلوم افراد دا کس ټارګټ کړو او بس دا رسید نه غیب شي او تر اوسه پورې د هېچا داسې پته ونه لګېده.
خو ستاسو د سوات چې کومه قومي جرګه ده د دې او د امن کمیټې خپل له پولیسو سره، له حکومت سره او له فوج سره تعلق شدی کنه؟ ستاسو په منځ کې هم ځینې اختلاف شته؟
د امن کمیټې خو بنیادی طور دا هغه خلک ته چې کوم د آرمی سره یا د پولیسو سره لکه دا هغو خلک دي، مطلب په دې امن راوستو کې دا هغو سره ډېر زیات هیلپ کړی دی. او تر څو چې د سوات قومي جرګې دی، نو په دې کې په بعضی ایشوز باندې زمونږ د آرمی سره یا د لا انفورسینګ ایجنسی سره اختلافات شته. یو مین قصه خدا و چې کله دلته په سوات کې دغه خبره چې موږ دلته کینټونمنټ جوړو، نو د سوات قومي جرګې دا موقف وو چې یاره تاسو به شکه کینټونمنټ جوړ کړئ، خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تپوسونه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشاله دی. دې د ځمکې خپل دغه باندې خپل سویټ ویل باندې یا خپل مرزي باندې دې کینټونمنټ ته پاره ورکړي، او کدا خامخا ضروري بیا دې دلته کې کوم دریض مکی دي، دلته کې سوار کې مکه ډېره تنگه ده، په دې نه جوړیږي. خدا غونو طرف ته بیا لاړ شي او هلته کې جوړ کینو په دې باندې زموږ یو اختلاف او
تاسو او د دوی ترمنځ کوم اختلاف او هغه مسله اوس حل شو ده چاونین کنه؟
نه، مسله خو نه ده حل شوې. د سوار خلکو نو وسوم دا تاسو نه شي او دیم غلی شوې دي. تر اوسه پاره کې د پرمختګ چې کوم ډېر په تیزی باندې روانو، نو تر اوسه هغه حالات سنارمل شانتي دي، سو خبره نه کوي وسو چې دی هغه اراده ترکړی دا او کده اراده له عملی شکل ورکړي.
تاسو د سواد د کامی جرګې ویان احمد شاه مرکه اوریدل چې زم همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و. لفاټا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي باړې ته د کاخلو کډوالو د ستنېدو عمل پای ته رسول. اداره زیاتوي چې اوس به د نورو قبیلو د ستنولو کار هم پیلوي. چارواکي وایي د مارچ د میاشتې راهیسې تر اوسه د کاخلو شاوخوا 20,000 کورنۍ ستنې شوې دي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د مارچ 6 نیټې نه تر اوسه پورې د باړې کاخېلو خواوشه 20,000 کورنۍ خپل کورونو ته ستنې کړې دي او د رجستر شو کورنیو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او دې نه پس به ډېر زر د نورو قومونو د واپسۍ نیټې هم اعلان کړي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د ستنېدو په وخت هرې کورنۍ ته د موبایل سم او د ای ټی ایم کارت په ذریعہ 15,000 روپے مالی مرسته ورکوي او د سره سره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. خو په دې ورستو کې باړې کاخېلو تاسو تون شوي نظر پر دې مشال ریډیو ته وای چې دلته یو شمېر سانتیاو ته اړتیا لري.
نو مسالې خو دلته موږ دالي چې موږ دی وګو مسالم د کورونا خراب شوې دي. نو دا مسالې خو موږ زیات دي چې کوم سکولونه دي او هسپتالونه دي هر څه دي موږ
بنیادی سانتیاو بندوبست ورتا د مخ کې نکوي.
نو پکور دای چې دغه مخ کې مخ کې د موږ د صحت د تعلیم د روټ د دغه شینو بندوبست وکي او چې دا لوکله موږ څو چې د پاسونتی سره لور شو د موږ بچی چې واپس درومي اچ سکولونو کې د کښی ته می کورونا ورون شوی دي نشته دی. تعلیمي چې څومره درزګدي یو نشته دی. صحت ته پر چې دی اسپاتولونه دي د نشته دی روډ نشته دی.
او د اکاخیلو یو مشر عبدالمیران پر دی هم د کډوالو شکایتونه صدا سي وړاندې کړل
چې ډیرو خلکو مشکلات دي چې چا ته 1,000 روپے ملاو شولې چن کا سونو تا او جوړ ته ندي ملاو زیات نه زیات تکلیف ته وبوده. حکومت یې وزول چې اول د وبو بندوبست کوي اغه نه ورستو دا بیا هغه لکه نسی برای مهربانی کرے چې مو د والد او بو او سره جخت بجلی بندوبست وکي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وای چې د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي ترقیاتی پیکج او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته با په باړه کې ډیر زر د بیا بحاله کارونه پیل شي او د خلکو د بو صحت تعلیم او د سرکونو ستونزې با هواره شي. یا د دیویش باړه د روان کال د فروری په میاشت کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او اوس ورته د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سپلار شو مومند ایجنسی ته. د مومند ایجنسی په امبار تحصیل کې هغه سکول چې ورسره مدرسه هم رجسټرډ شوې ده استادان یې وایي چې دایي تنخواګانې د 13 کالونو راهیسې بند دي. په دې سکول کې د ماشومانو زده کوونکو شمیر 250 دی. بلخوا د تعلیم څانګې چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې ډېر زر به استادانو ته خپلې تنخواګانې ورکړي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
د دې سکول چې نوم یې تعلیم القرآن دی او پکې دا صد 250 ماشومان او ماشومان زده کړې کوي. د سکول یو ماشوم احسان الله په سکول کې هغوی ته ورپی خستونځي داسې وایي. اوس ما کنه چې غرمه کې راځي نو به کله یې
څه وکړ بل دي
یو ځای وګړی بختور سید چې د انبار کوټ میګان اوسیدونکی دی ورنه مې وپوښتل چې دغه سکول ته د کومو کومو سیمو ماشومان راځي.
د کوټ میګانو نه ماشومان راځي، بلومینې نه ماشومان راځي، ګمبتینه، بازار شانه، سروشا او نه سورتنګی نه، د جدا جدا علاقو نه ماشومان راځي. په دې ځای کې نږدې ایریا کې بل سکول هم نشته دی.
د سکول استاد حافظ یاسین وایي چې د ماشومانو شمیر 200 ولې د ماشومانو جنکو شمیر 500 نه زیات دی.
تن خاتانی د سینشت مسمانو کې شاله لګا تقریبا 30 40 50 پورې تقریبا 30 غدا او جی زنه په غریبانان وی کنه. نو موږ د دې څخه د تن خانش ترې حکومت د طرف نه جیر مونږه چې د تن خاوی او مونږه چې کوم دی راغی باندې کار کوي. نو د کور ول اکثر لګا دې مر سره تقریبا چې لګا دې امداد کوي. د کور ول هم خو بیا تن خا تقریبا 3000 او شاوې کنه.
د دې سکول شروع کوونکی قیوم خان د حکومت نه غوښتنه کوي.
دومره ماشومان په غیر تعلیم پاتې اسکول ته وایي چې د هغې زه تعداد تاته نشم ویلی. مونږ دي چې دوی ته ډېر زیات درخواستونه هم پیش کړي دي او ډېرې منډې هم پسې کړي چې یاره دا ماشومان د سبق نه نه محرومه پاتې کېږي. هغې چې حکومت د خبرو نه ډډه کړې ده او مونږ سره هېڅ قسم خبرې نه دي کړي او مونږ نه دا پته مرته ده چې یاره مونږ مرکزي حکومت نه تپوس وکړو خو صفایي نه وکړو. یو خو د جنسو سره داسې سلوک کېږي لکه د مهربي مور سره چې کېږي.
او کوم حال مې چې د تعلیم د محکمې محمد جنسې د چارواکو سره خبرې وکړې نو له هغې خوا وینا وشوه چې د دغه اسکول مشر استاد دی د ډیوټۍ په ورځ د هغوی دفتر غلنۍ ته راشي چې د استادانو تنخواګانې ورته آزادې کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو اوري اوس په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې ده. د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه واورو.
پاکستان حکومت په گلګل بلتستان کې د هلیکاپټر پریوتو پیښه باندې چې په کې د غیر ملکي سفیرانو په ګډون وو کسانو وژل شوي نن د ویر اعلان کړی دی. د دغه مړو شو وو وړو مړي نن د پینډۍ نورخان فوجي مرکز ته وړل شوي دي. پاکستان ویلي دی چې پرون په گلګل بلتستان کې د پاکستاني فوج هلیکاپټر چې د ناروې او فلپاین سفیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو میرمنې پکې مړې شوې د تکنیکی خرابۍ له وجې راپریوتې او د پیښې تر شا د وسلوالو لاس نشته. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو پر اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوز دیر په حلقه کې 95 باندې شو وروستیو ضمني انتخاباتو کې ښځې له وټونو اچولو منع کړل شوې وې. الیکشن کمیشن پرون په خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي دی چې د څه قسمه ګام پورته کولو مخکې یې د خبرو پښتونخوا چیف سیکرټري او د یادې حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې د خبرې وضاحت وکړي چې میرمنې ولې له وټونو اچولو منع کړل شوې دي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډز وجلې. د چارباغ پولیس تاڼي مشر نن مشال روته ویل چې تیره شپه په دې سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت ژوبل کړو چې هسپتال ته یې په لاره سا ورکړه. د وژنې پړه طریق طالبان خراساني ډلې پر غاړه اخیستې. د زیارت ورځې په ماسپخین د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو د کرکټ په میدان برید کړی وو چې نهو کسانو ته د مرجو ګړول تر څنګ یې وویشت تنه ځوانان له ځان سره بیولي وو. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل پر مشرل ته وویل چې وسلوالو د وویشت برمته شوو کسانو له ډلې څخه څلېرش خوشي کړي دي. په دویم نړیوال جنگ کې د نازی جرمني خلاف د ګټې او یایمې کلیزې په موخه نن د روس په سرخار مسکو کې یو لوی فوزی پریډ روان دی. او په میرپور کې د پاکستان کرکټ لوبډلې په یو ټیسټ میچ کې بنگلاديش ته په 328 رنزونو ماتې ورکړه. دغه میچ نن پای ته ورسېدو او د دوو میچونو په سیریز دارنګې پاکستان په 1-0 سره وګټلو.
لاند خبرینه د اسرار العالم مومن نوارید له وخت چې د دونی سي خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی دا راځي چې وویرو.
د مشال اډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مودل له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یوې خلای کمپنی سپیس ایکس خلای مرکز ته د سامانونو وړلو لپاره فالکن جاز لیږلې دي.
The Falcon soars from its perch toward the International Space Station, carrying Dragon and new science for the one-year crew.
د فالکن نهم راکټ د فلوریدا نه خلا ته خپل الوت اپیل کړو. د دې نه وړاندې سپیس ایکس کمپنۍ د نورو راکټونو ازموینه هم کړې ده. د کمپنۍ بشر په ټویټر باندې د دې تصویرون خپاره کړي دي چې پکې ځینې تکنیکی خرابې موجودې وي. د کمپنۍ په وینا یو څو ورځو کې به د دغه ازموینې ویډیوګانې هم خپرې کړي. فالکن نهم راکټ چې خلای مرکز ته ډراګن نومي کیپسول وړي اوږدوالی 200 فټه دی. په دې راکټ کې شاوخوا 19.5 کیلوګرامه وزن بار دی چې پکې خوراک جامع او ساينسي آلات شامل دي. د دې ترڅنګ ستورمزلي د خلای جاز ته ځکه هم لیواله دي چې په دې کې د کافی جوړولو ماشين هم شامل دي. د کافی دغه ماشين په خلای مرکز کې موجود دي. اټلی ستور مزل لپاره لګول کیږي. د دې وړاندې فالکن نومي راکټ تجربه ناکامه شوی و. سپیس ایکس کمپنی په هغو کمپنو کې شامل ده چې ناسا ادارې لخوا خلای مرکز ته سامان وړي. سپیس ایکس کمپنی د یو قوي راکټ د جوړولو په پروژې هم کار کوي چې پکې 2 انجنونه لګیدلی دي او د دې ازموینه به د روان کال په اخره کې کوي. ساینسدانانو په مریخ سیارې د اوبو موجودګۍ ځینې ثبوتونه راغونډ کړي دي. ساینسدانانو ویلي دي چې په مریخ موجود کیراسټي خلایي ګاډي له دغه سیارې څخه د اوبو د موجودګۍ ځینې شواهد راغونډ کړي دي. دوی وایي په مریخ سیارې په ژمي کې په مایع حالت کې د اوبو موجودګۍ مشکله وي، خو په سطح موجود د مالګې له وجې درجه حرارت کم شي، نو د دې له وجې مالګینه ته یا سطح جوړ شي. د دغه شواهدو نه دې اندازو ته نور تقویت میلاویږي چې په مریخ سیارې په لویو کندو کې اوبه بهېدي. د نوي شواهدو په اړه نیچر نومي مجلې کې تفصيلات خپاره شوې دي. ساینسدانان وایي چې د مریخ په سیارې موجود مالګه د اوبو بخارات خپل ځان کې جذب کوي او د دې له وجې مالګینه سطح جوړ شي. د دغه مالګینه سطح درجه حرارت منفی او یا سینټیګریټ وي او د سخت یخنۍ له وجې ژوند پکې ناممکن وي، خو ساینسدانان په دې اندي چې د مریخ سیارې 15 سانتي متر لاندې درجه حرارت زیات وي، نو په هغه ځای کې د ژوند اثراتو د موجودګۍ شرح زیاته ده. د امریکا خلای ادارې ناسا د یوې سیارچی نوم د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په نوم ایښودې دي. د دغه سیارچی په اړه ویل کیږي چې دا د پرنټر ټونر یعنی د سیاهي په شان توره ده او کېدی شي چې ملالی یې چرې هم نه ګوري، خو د دې موجودګي یو غوره خیال دی. دا وخت ملاله په برتانیا کې ده او په پاکستان کې د جینکو تعلیم لپاره مبارزه کوي. د ملالی په نامه سیارچی ټوله رغبه 4 کیلومتره ده. دغه سیارچه د مریخ او مشتري سیارو ترمنځ ده او د لمر سترګې ګیر چاپیر په 5.5 کالو کې چکر مکملوي. د هند وزیر اعظم په ټاټوبي کې د چای یو دکان د سیلګرو د نندارې مرکز جوړ شوی دی. په سیاست کې قدم خودو نو وړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په گجرات کې د چای په یو دکان کې کار کو. اوس د گجرات په ویدنگر کې د وزیر اعظم کور سره نږدې د چای یو دکان دی چې د سیلګرو د توجه مرکز جوړ شوی دی. د غزای د سیلګرو لپاره د تفریحي مقام حیثیت اختیار کړی دی او د سیلګرو ډیر رشوم پیوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چای والا خبره ډیره زیاته مشهوره ده. په دې وروستو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په سفر کې ویلي وو چې چای په چرچا.
Mr. Modi, thank you for hosting me, including our chai pe churcha. We need more of those in the White House.
د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی هم د ملاقات په موقع په خپل ولسمشر اوباما لپاره چای جوړ کړی وو. د کمپیوټرو جوړولو مشهور کمپنی آی بی ایم د فټنس لپاره جوړونکو ماشينونو او اپلیکیشنز د مقبولیت له وجې د صحت په اړه معلوماتو پوهاوی لپاره یو یونټ جوړ کړی دی. د دې یونټ نوم واتس آن هیلث دی. په دې کې د معلوماتو جمع کولو لپاره یو محفوظ ځای جوړ کړ شوی دی چې دا به تجزیاتي ټکنالوژي ورکوي. په دې هب کې د صحت په اړه تشخیص یا د تندرستۍ په اړه صارفین په وخت خبروي. دغه معلومات به د صارفینو د اجازه وروسته ډاکټرانو او انشورنس کمپنیو ته لیږدول کیږي. آی بی ایم د دې لپاره اپل کمپنی سره په ګډه کار کوي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوم دی. فلم هوم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 250 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سنډریلا دی چې تر اوسه پورې د 750 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی. فلم هوم په دویم نمبر دی او په دریم نمبر فلم دی لانګیسټ رائډ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ایک پہلی لیلا په لومړي نمبر دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم درم سنکت می او په دریم نمبر فلم ډیټیکټیو بونګشی دی. د هالیوډ مشهور ټرمینیټر سیریز نومې فلم جینیسیس بعد د جولای په لومړۍ نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم ټرمینیټر کې مشهور اداکار آرنل شوازنیګر کار کړی دی. تر دې وړاندې ټرمینیټر فلمونو سیریز په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبارونه کړي وو. په نوي ټرمینیټر فلم کې ایملی کلارک، جے کوټنی او جے کے سائمنز هم کار کړی دی. فلم ټرمینیټر جینیسیس نوې ټریلر هم خپور شوی دی.
It is nice to meet you.
I've been trying to teach him to blend in. I know it needs work. John.
Hi, Mom.
How can you be here?
What are you doing?
John!
What have they done to my son?
Survival is what you taught me.
Get out. Not machine. Not man. No more.
I can't leave him.
Whatever they did to John, we need a reversal.
Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up.
I've been waiting for you.
Gotta get him off me!
I'll be back.
What?
کسوم د هالیوډ فلمونو د وودي سیزن شروع کیږي او په دې موده کې د سینما مینوال چې تر ټولو زیات فلم ته انتظار باسي هغه دی ایونجرز ایج اف اولتران دی. په دې فلم کې ټولو سوپر هیروز کار کړی دی. په دې فلم کې آیرن مین، هالک، کیپټن امریکا، تھور او نور د مارول کمپنی سوپر هیروز شامل دي. د دې فلم نوی ټریلر خپور شوی دی. فلم ایونجرز ایج اف اولتران به د مئی په لومړۍ نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
I was designed to save the world. People would look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. They're extinction.
Try to create a suit of armor around the world. But I created something terrible.
Artificial intelligence.
It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes.
Isn't why we fight so we can end the fight and go home?
Well, you amazingly failed.
د هندی سینما مزایه اداکارانو ارشد وارسی او جیکی نوی فلم ویلکم ټو کراچی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې دوه ملګری غواړي چې امریکا ته لاړ شي خو په غلطۍ سره د پاکستان کراچی ښار ته لاړ شي. دی دواړو سره پاسپورټونه هم نوي. دا فلم به د مئی په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو مزایه فلم دی.
ویزا کو ایئرپورټ کې لگتا پاگل ہم لوگ بورڈ سے جائیں گے پورٹ سے
شام میں بہت اندھیرا ہے مر گئے ہیں کیا
تیرے کو معلوم ہے ہم لوگ کدھر ہیں
کدھر
کراچی پاکستان
پاکستان والا کراچی
بات بات پہ چھٹی ایسے کیسے بند ہو سکتا ہے یار پاکستان میں بھی انڈیا کا ہی بھی
تالا نہ تمہارا
یہ گونگا ہے گونگا ال اتفاق
اور تمہارا نام کیا ہے
شمی ال متفق اس کی شادی نہیں ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں ہم لوگ پاکستانی نہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں ان کراچی without passport without any document
انکل آپ یوٹیوب میں دیکھو
یوٹیوب پاکستان میں بین ہے
کیا
اسکائپ بین
واٹس ایپ
بین
انکل آپ کے گھر پہ 3G ہے کیا میں تو بول رہا ہوں گٹوا لو بہت پیسے بچیں گے سب کچھ تو بین ہے
د هندی سینما مشهور اداکارانو آر مداون او کنگار ارناوت نوی فلم تنو ویٹس منو ریٹرن لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا د تنو ویٹ منو دویم فلم دی. دا یو مزایه فلم دی. دا فلم به د مئی په 29 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
نوی
सच रहे हो?
भाभी भाभी,
नहीं हाँ तो मत बोलो भैया, ये तनु जी नहीं है,
नहीं है,
नहीं है।
थारी लगाई लगे तो हमारी जी सी, पर मैं थारी लगाई ना सू। मेरा नाम है कुमारी कुसुम सांगवान, यो हमारी सहेली पिंकी। हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू सू, स्पोर्ट्स कोटे तहत मिस लिया, नेशनल लेवल के एथलीट सू, जिला जज्जर 1245-07 और फोन नंबर में दऊ को ना।
आप जो है ना एक बार जाकर कुसुम से बात कर लो,
मैं फिर से शादी कर रहा हूँ।
वो आपकी शादी में है, आपकी घोड़ी के साथ एक दूसरी घोड़ी भी आई थी
तो जी, वो घोड़ी वापस आ गई है।
राजा अवस्थी का नाम तो सुना ही होगा आपने।
यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे ही घूम रहे हैं तब से।
قدرمن اوریدن کو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپا او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
اوریدن کو مشال رادیو تاسو ورې 19 خبرونه د رنگونو نړۍ مو اوریدا. اوس وخت شوی دی د 19 پروگرام د میډیا او ځوانان په نننې خبرونه کې په دې خبرې شوی دی چې پښتانه ځوانان ټولنیزې رسنۍ ولې کاروي. دا خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده. راځي چې وویرو.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو 19 خبرونی میډیا او ځوانان ته مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د خلکو زیاتره تکیه پر رادیو، ټي وي او رسپانوي، خو په نړۍ کې د انټرنیټ له راتګ سره سم پر رسمي رسنیو سربیره غیر رسمي یا ټولنیزو رسنیو ته هم لاره هواره شوه چې په دا وروستیو کې یې ډېره زیاته وده کړې ده. په پاکستان کې هم ګڼ شمېر پښتانه ځوانان ټولنیزې رسنۍ کاروي. دا چې دوی ولې ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې او د څه لپاره یې کاروي، په میډیا او ځوانان نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی. د بیلابیلو نړیوالو ادارو د شمیرو له مخې په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 3 کروڑ کسان انټرنیټ کاروي. پر انټرنیټ باندې د برېښنالیک لیږلو سربیره ګڼ شمېر خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي. د ځینو شمیرو له مخې په پاکستان کې 3.3 کروڑ لکه زیات کسان فیسبوک کاروي چې اکثریت یې ځوانان دي او عمرونه یې له 18 څخه بیا تر 24 کلونو پورې دي. د پېښور پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې یو زده کوونکی او هلته د ټي وي په برخه کې د ویډیوګانو جوړونکی رحمان الله وایي اوسنی دور د ټولنیزو رسنیو دی او اوس خلک کولای سي چې د خپلې خوښې رسنۍ تعقیب کړي او په خپله خوښه هر څه پر مخ بوزي.
نن سبا دور چې کوم دی نو سوشل میډیا دی، نو که تاسو فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې د سایټ چې کوم دی تاسو لایک کړئ نو دا ډېره اسانی تاسو په یوزي باندې د ټول ارسه کنټینټس کتی شي او ډېره په اسانه باندې کتی شي. بل دا دی چې په سوشل میډیا باندې تاسو ته خپل مرضی وي چې تاسو څه اورېدل غواړئ، څه کتل غواړئ. دا نه ده چې لکه ټي وي د ته ټوله ورځ ناست او کوم شیز چې ته اورېدل غواړئ یا کوم شیز چې ته کتل غواړئ هغه تا ته هغې نه ښایي. نو زما ټایمنګ چې کوم دی هغه سوشل میډیا باندې زیات وي په نسبت د دې نورو. سوشل میډیا خو ځاني هیڅ یو داسې شی نه دی، نه سو ارګنایزیشن دی، نه یو سټرکچر دی. اصل کې هو دا ستاسو په مرضی چلیږي. لکه تاسو بی بی سی لایک کړی دی، مشال ریډیو ته لایک کړی دی یا ڈان ٹی وی تا لائک کرے دے، نو داگی چھ کم انفارمیشن دے گا تا ترازی. نو کچھ رہے دا ڈان ٹی وی یا مشال ریڈیو یا بی بی سی اترائز نوی یا داگی پا خبر رسولو کی فرق وی، نو دا دے گناہ خود دا سوشل میڈیا نا دا. اصل کی دا سورس چھ کم دے داگا امپورٹنٹ دے.
دا چې پښتنو ځوانانو ولې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نور ته مخه کړې ده، رحمان الله زیاتوي چې د دې لارې خلک خپل نظر شریکولای سي او په همغه وخت د نور خلکو رائے پرخسلای سي.
سوشل میډیا یو داسې فورم دی چې په دې کې ته خپل اوپینین شیر کولی شي. مخکې به داسې وه چې ما چې کوم رایه وه هغه ممه نه شو شیر کولی، زما سره پلیټفارم نو. که زه ټي وي ته تلم نو ما له به ټیم نه راکولو یا به ما ته ټیم نه ملاوېدو. ریډیو شو، داسې اخبار شو. نو که زه اوس لیکل غواړم یا داسې ویل غواړم نو زه په 2-3 منټو کې یا 3-3 سلور سیکنډو کې زه په سوشل میډیا شیر کولی شم. نو که دا خبره زما ټیک وي نو خلک به ما ته ښه رسپانس راکړي. که دا خبره زما غلطه وي نو خلک به پیل لیکي ولیکي دا خبره څه غلطه ده. یو خو ریئل ټایم تاسو رسپانس ملاویږي او بل ته خپله خبره کولی شي، خپل اوپینین ظاهرولی شي.
که څه هم رسمي رسنۍ لکه راډیو، ټي وي او ورځپاڼې خلک د انټرنیټ پرته هم اورېدلی، کتلی او لوستلی سي، خو د ټولنیزو رسنیو د کارو لپاره انټرنیټ لومړی شرط دی. له اف آر بنو سره اړه لرونکی د قاضي اعظم پوهنتون اسلام آباد یو ځوان زده کوونکی ثاقب وزیر وایي چې ټولنیز رسنۍ یو ارزانه وسیله ده چې له لارې یې خلک له یو بل سره اړیکې ټینګولی او پوهه ترلاسه کولی سي.
خو دغه ذریعه داسې ده چې ایزي ده، چیپ ده. فار اگزامپل زه اوس ټي وي اخلم، نو هغه به ماته په سوره قیمت پرې وځي. نو فیسبوک څه دی، زه اوس په موبایل استعمالوای شم، نو یو مین ریزن خو دغه ده چې همیشته چیپلی اویلیبل ده. او بل دغه وجه ده چې سوشل رابطه دی په وجه سره قائم کیږي د یو بل سره، او دین علاوه مشته ډېر معلومات حاصلېږي د دې په وجه سره. نور مطلب داسې نور اکټیویټی شولې، فار اگزامپل ګروپینګ شو یا نور داسې سایټ شول چې هغه موږ په وجه سره حاصلوی شو، هغه په وجه سره موږ نالج حاصلوی شي.
په ټولنیزو رسنیو کې زیات شمیر پښتانه فیسبوک کاروي او د خپل ذوق سره سم ګټه ورڅخه اخلي. د خیبر پښتونخوا له ملکنډ سره لرونکي یو ځوان محمد مرید خان په دې نظر دی چې زیاتره ځوانان فیسبوک یوازې د ساتیري لپاره کاروي.
فیسبوک کې موږ باندې ډیپینډ ساتي، موږ ټایم پاس لپاره یوز کوو، موږ سوشل میډیا کې موږ معلومات حاصل کوو، یا څوک په ټویټر باندې څوک ټویټ ورکړي، عمران خان ټویټ ورکو یا نواز شریف ټویټ ورکو یا شهباز شریف ټویټ ورکو، موږ وګورو چې مطلب څه ویلی شو. او ٹویٹر چکم دی ویری لارج بیسٹ سوشل میڈیا دا ایز کمپیئر ٹو فیس بک. خو فیس بک سره موږ نن سبا خلک چې کوم سټوډنټان دي هغوی صرف ټایم پاس لپاره یوز کوي. ما خپل معنی مطلب چې کړه تنګ شم فیس بک ته کېنم.
بل خو یو شمیر پښتانه ځوانان په دې نظر دي چې د ساتیري ها خواته له ټولنیزو رسنیو څخه نوره ګټه هم اخیستل کیږي. د شمالي وزیرستان نوید خان دا وړ وایي نه یوازې د ساتیري بلکې د خپلو تعلیمي اړتیاو پوره کولو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي.
فیسبوک باندې زه کله مطلب د ریفرشمنت لپاره سم ټایم استعمال او هغه په بیس باندې هلته څه لینکونه دي چې زما د انجینئرنګ او زما د لایف سره تړلي، هغه ما لایک کړي، نو هغه په وجه سره ماته پازیټیو مطلب فیډبیک راځي.
د فیسبوک تر څنګ یو شمیر پښتانه ځوانان د ټولنیزو رسنیو بل وسیله ټویټر هم کاروي چې ډیره یې لوستي او تعلیم یافته وي. د مومند ایجنسی یو تعلیم یافته ځوان فوزی خان مومند وایي چې په فیسبوک کې ځینې وخت ناسم معلومات او انځورونه خپرول کیږي، نو ځکه د زیاتره تکیه پر ټویټر وي.
سوشل میډیا کې زه اکثر ټویټر باندې دغه کوم، فیسبوک چې کوم دغه کې لک پیک دا سیزن راغلی دي چې چا تصویر بدل کړي، څوک یو خبر ولي کې چې دلته دا چلو شو هغه به د سینې. البته ټویټر باندې مونږ ګورو هغه کې به د سې کسانی چې سوشلی ریسپانسیبل کسانی نو هغه خپل د سټیټس د وجم څخه غلط خبر نشي ورکولې.
د ټولنیزو رسنیو په برخه فیسبوک کې یو ښه خلک له یو بل سره ملګری کیږي، نو ځینې وخت بیا د ځینو اختلافاتو پر سر بیرته له یو بل څخه بیلیږي هم. له ګلګیت سره اړه لرونکی یو زده کوونکی مریم خان وایي چې ټولنیز رسنۍ د خلکو په منځ کې د درزونو او اختلافاتو سبب جوړیږي.
اصل کې فیسبوک از ا سورس جو کې ګرجز پیدا کړي لګیا د خلکو زرو کې وسن سبا چې د پولیټیکل کنډیشنز باندې کې هر یو ځان پولیټیشن جوړ کړي دی او هر یو ځ خپل پوینټ اف ویو را کوي لګیا د فیسبوک باندې، نو هغه وایي سرڅ کې خلک یو بل ان فرند کوي، حالانکه ډیر ښه فرندز دي. خو تاسو دا سوچ کې چې کوم فرق راځي او هغه وایي سر خلک یو بل ان فرند کوي او جنگونه په فیسبوک باندې کې تاسو بل لیدلې او تاسو کتلې سوشل میډیا باندې ټویټر باندې ډیر زیات مسائل پیدا کیږي لګیا دي وایي سر.
په ټولنیزو رسنیو کې خلک د خپل نظر څرګندولو یا رائے ورکولو پر وخت په لیکلې باندې څه خبروي، خو ځینې وخت بیا خلک په دغه حجره کې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکوي. د خیبر پښتونخوا د سوات یو ځوان وقاص ثانی وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې وخت داسې انځورونه او کیسې مخې ته راسي چې د ځوانانو جذبات راپاروي.
مونږ سوشل میډیا باندې اکثر داسې پکچر یا ایډیټ شوی یا مونږ اسی هغه ایموشنل فیلینګ مونږ دا اوسر پیدا شي چې یار دا زیاتې شوی دی، اصل کې یا داسې وی یا نه وی، او صحیح خبره صحیح چاته معلومه نه وی، دا غیر وجه بالکل اثر وی په نوجوانانو باندې چې دا هو ایموشنل کم ذهن چې هغه هغه سره ترت لاړ شي چې یار آیا دا ولي کیږي دا په څه وجه کیږي.
انټرنیټ په مخ کې یوازې د کمپیوټر لالارې کارول کېدی، خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې موبایل کمپنیو خپلو کارکوونکو ته پر ټلیفون باندې د دې د استعمال اسانتیا برابره کړې ده. د خبر ایجنسی یو ځوان زاهد خان اپریدی وایي د قبایلي سیمو یو شمېر لوستي او آن نالوستي کسان هم چې انټرنیټ ته لاسرسی لري نو ټولنیز رسنۍ کاروي چې دا ډول د خپل زړه غږ تر خلکو پورې ورسوي.
حالتہ کہ چکم زکے مطلب دا نیٹ فیسلٹیز وی مطلب یا دا 3G یا دا نیٹ چکم نیٹ ورک فیسلٹیز، حالتہ کہ خلق مطلب ډیر زیات په شوق استعمالی او دا هر چا شوق چې مطلب کاغه ایجوکیټډ هم نه هغه کوشش کوي چې استعمال کم او چکم تعلیم یافته فول زمونږه هغه خو اسیم مطلب ډیر په شوق استعمالی. زما په ځین سره دی خو مین وجه دار چې په دې بیس باندې خپل आवाज په صحیح طریقه باندې خپل د زړه आवाज پر سوال شي مین وجه دار.
پر ټولنیزو رسنیو باندې د خپل نظر د شریکولو سربیره د نړۍ له یو ګوټ څخه په بل ګوټ کې هم ناست کسان له یو بل سره اړیکه نیولی سي او پر بیلابیلو موضوعاتو خپل نظر شریکولی سي. د شمالي وزیرستان یو ځوان اسیم الله وایي ټولنیزو رسنیو دوی د نړۍ له نورو برخو سره پیوند کړی دی.
فیسبوک موږ د دې لپاره یو خو انټر کنیکټ شو په مطلب مکمل دنیا کې زموږ د یو بل تصورات چې کو دغه چې کو جره دغه زموږ د ملک پر اساس تصورات دي دومره رسه چې زموږ صرف پاکستان چې کم خلک تي دغه صرف د پاکستان انسان ده تر دې نه زیات زموږ فارین کنټریز کې دی پاکستان هغه تصورات چې کو چې دغه زموږ ملک باندې کې څه تصورات دي دغه دي او بل ټویټر مکمل پولیټیکل
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولس ځینې وخت د راغونډېدو یا احتجاج او مظاهرو لپاره د ټولنیزو رسنیو له لارې پیغام خوروي. په دا وروستیو کې د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې د رامنځته سوو بدلونو تر شا څه لاس د ټولنیزو رسنیو هم وو. د ورغزو ایجنسی اسیم الله وزیر هم دغه خبره کوي او وایي چې په نړۍ کې لوی بدلونونه د ټولنیزو رسنیو له لارې رامنځته شول.
کوم وګورو څومره دنیا کې کوم چینجونه راغلو د مو څه دی پچھلے 4-5 سال کې وګورو کوم خاص کر عرب سٹیٹس کې زور اتغار راغلو نو خاص سوشل میډیا وجنه نو نن سبا پاکستان کې کوم سیستم روان دی سوشل میډیا
په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک تر ټولو زیات شهرت موندلی چې د تازه شمیرو سره سم یې د کاروونکو شمیر تر یو عرب دیرش کروڑ اوښتی دی. میډیا ځوانان خبرونه هم دومره و پراتونکو خبرونه کې به پر دې بحث وکړو چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حده غیر جانبدار یا بې پلو دي او پښتانه ځوانان یې په اړه څه نظر لري. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لوی خدای سپارم. روغ او جوړ اوسئ.
شړ را کوي بدل کے در آبادی رات شڑ را کبھی ہو تو فکے رات زلو مین دوڑ را کبھی تو فکے رات زلو مین دوڑ را کبھی یو سوک بخوک کے راشی سرا مل گرو من مانا بل دم دس بک میں سرا مل گرو خوخ کلے مخدیارے رتش بڑا کبھی خوخ کلے